مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو. اوریدونکو، په دغه خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل په ګډون ډیر شیان درته لرو، خو د دغې هر څه تر پیل مخکې ورزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال خبرونو لپاره.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په خیبر پښتونخوا کې د ولایتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل دی، او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګا له شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان مشال راډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپټي کمیشنر ویاند فیروز شاه نن مشال راډیو ته وویل چې په پېښور کې 450 انتخاباتي مرکزونه حساس ګرځول شوی دي.
د 144 دفې یا ماده په عملي کولو پر هوایی ډزو، پر موټرسایکل د غبرګې سپرلۍ، د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. 450 پولینګ سټېشنې دي. په دې کې شاوخوا 450 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیتي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ور وسپاري. د دې کمیټې غونډه د پنجشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړې شوې ځانګړې ادارې چارواکي حامد خان دې غونډې ته وویل چې تر اوسه له ترهګرۍ سره په تړلو دوسیو کې 138 کسان په دار ځړول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړ توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تېر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطاني نون مشال راډیو ته وکړه.
دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر دې برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 140 پېښې ثبت کړې دي.
د پنځشنبه په ورځ د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. په دوی کې 3 هغه بلوڅان هم شامل ول چې په 1998 کال کې ورته د پاکستاني الوتکې تښتولو په تور د مرګ سزا اورول شوی و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون زیاته کړه چې په پاکستان کې له لسی زورایسي د مرګ سزا د سیاسي مخالفینو د خاموشکولو لپاره کارول شوی ده. د نوموړي د دې څرګندونو په اړه لا پاکستاني حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبه په ورځ مشال راډیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن ودروي.
دا وخت بالکل سخت گرمی ده، دوبری سخت نقصان ده زمیدارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغه صفات دي، او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل وفاقي حکومت د بجلی په مسله کې له بلوچستان سره پر کړو او وعدو عمل نه کوي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلی غزمان مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بل خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. هند، چین او روس د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو پر راتلونکي خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د رپورټونو پر اساس پر دې مسلو پرون په نوې ډیلی کې خبرې وسوې. د انډین اکسپرس او ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې د هند ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه سره شریک کړل. دا پر دې موضوع د درو هیوادونو دویمه غونډه ده. لومړۍ غونډه په 2014 کال کې په جنوري کې د چین په پلازمینه پیجینګ کې شوې وه. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کویت کې د دې هیواد د وزیر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. صلاح الدین ربانی د اسلامي کانفرنس د موسسې د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی دی. نوموړي د دې غونډې تر څنګ له خپل کویتي سیال شیخ سبا خالد الحماد السبا سره هم ولیدل. د کویت د رسمي خبري اژانس د رپورټ له مخې د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر دوه اړخیزه مسلو خبرې وکړې. ترکمنستان په خپل خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنه لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ترکمنستان وایي د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې ته تیار دی. دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربانګل بیردی محمودوف تېره ورځ د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر ګارګر سره په کتنه کې وکړه. د کیمیایي وسلو ضد سازمان وای په نړۍ کې 90% کیمیایي وسلې له منځه وړل شوې دي. د دې سازمان مشر احمد ازمجوف دا لاسته راوړنه د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د ویل له دې ښکاري چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیایي وسلو تباه کولو پر لور په ښه توګه روان یو. سازمان وایي تر اوسه یې داسې شاوخوا 3500 ټنه کیمیایي وسلې له منځه وړې دي چې زیاتره یې د امریکا او روس په وسلخانو کې وي. دا لغ وروسته ده چې په 1990 کال کې په نړۍ کې د کیمیایي وسلو پر جوړولو او زیرمه کولو بندیز ولګید. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویان دو بوریوال کاکړ. تاسو د مشال رادیو ټوله خبرونه په www.mashalradio.com اوریدای شئ. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي د سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ کړی دی. د پاکستان سینټ یوې کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې چې د طالبانو مشر ملا فضل الله دی ور وسپاري. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په دار زړونې دی ودروي.
The death penalty has been used by governments to silence political dissent.
د کورمې د پیر قیوم اوسیدونکي وایي که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ګڼې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
مته په کور دی 15 کسونی دا وشي مته د سکولونو په کور دی هاي شي یو میډل شي.
روخانه مستقبل خبرونه کې مدرت د بانو دی ویداسي خځه کیسره وړي چې پر مشکلاتو سروي ریس دکړې وکړي او وس د ټولنې خدمت کوي.
هغه چې د انجینر جوړ شم زموږ سره دونه پیسې نه
وي. خبرونه کې شنن یو تفسیري هم لرو له مشال رادیو سره وسه. لومړی موضوع د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات. په خیبر پختونخوا کې د سبانۍ او بلدیاتی انتخاباتو لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. هلته انتخاباتي کمیشن د ووټ ورکولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو رسولو بهیر پیل کړی چې نن ماښام شاوخوا 15 بجې به مرکزونو ته د رسولو عمل پیل کړل شي. امنیتي چارواکي وایي زخت امنیتي تدابیر نیولې دي او د انتخاباتو لپاره په پیښور کې د پولیسو ترڅنګ د نورو امنیتي ادارو سرتیري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د سبانۍ او بلدیاتي انتخاباتو شاوخوا 140,000 څوکیو لپاره شاوخوا 85,000 نوماندان ولاړ دي. پر دې موضوع تفصیل غلام غوث را کوي.
د لړکی د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندګانو د سد پاسه 140,000 څوکو لپاره د خوښه 15,000 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده.
انتخابي مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شاوخوا 140,000 څوکۍ دي. تر اوسه چې لمر سره امیدوارانو نمونه ثبت کړی دي نو هغه کم وبېش
سهیل خان زیاتوی چې د خیبر پختونخوا په هر ضلع کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوي مرکزونه جوړ کړی شوي دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانېږي. خیبر پختونخوا کې د مئی د 1 د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کېږي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 4500 حساس ګرځول شوی دي.
د 144 دفعې آماده په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. د دې علاوه موږ 4600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 4500 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2800 پولینګ بوتس دي. 2000 د پولینګ عمله ده چې پکې 1000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4500 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
د سبانی انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو 1122 ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې درې ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو 1122 دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ګنټې کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولي دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پېښور کې د خیبر پښتونخوا واکمن ائتلاف ګوند جماعت اسلامي په بلنه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ټول ګوندیزه غونډه شوې ده چې پکې ټولو ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ووټونو ورکولو حساسو مرکزونو امنیت لپاره د اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ګډون وکړ. د مې پر 13 یعنی سبا کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د 13 ورځې ټول ګوندیزې حال شبیر احمد جان راکوي.
غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام، فل الرحمان ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې اړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. دې نه علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په پولینګ سټېشنو د کومو سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغې باندې په صوبه کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کېږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلعی امیر او پخوانی د قامی اسمبلی غړی صابر حسین اوان چردا غونډه مشورې کوله. مشال لیډو ته زیاته کړه
کوم استادانو ډیپټین لګیدلې دي، کوم افسر ډیپټین لګیدلې دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر ادا پی ٹی آئی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ چې غړي دي بالکل غیر جانبدار کردار ادا کی. زمونږه خدشه دا ده چې کوم دی وي چې موږ رزلټ لږ ورځې بعد اناؤنس کوو. څنګه چې مخکې به دا غیر حتمی نتایج اعلان کړو دغه سې ټولو دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دا غونډه کې برخه اخیستونکي د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې د پېښور مشر مولانا خیرالبشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو د نارینه مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
پېښور دردمخیل سره یا ممندو سره نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړو حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټي پلان تیار کړي ځکه چې دا ډېر حساس علاقه دي او حالات هم داسې دي. نو لہذا په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه تم سکیورټي پر هم شي او کوم پولیس سټېشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه تم سکیورټي پر هم شي.
د پامل دا چې د غونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړی شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک وکړو او په دې سلا شو چې ټولو صوبه کې به زنانه د ووټ اچول لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي او چرته به هم د زنانه په ووټ اچولو باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د پاکستان سینټ کورنیو چارو کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ورته وسپاري. دا خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د کمیټې غونډې مشري کوونکي سینټر رحمان ملک وکړه. د ملا فضل الله د سپارلو غوښتنې په اړه له افغان حکومت سندي ویلي. غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا یو چارواکي ویل په پاکستان کې د مدرسو اصلي او کره شمیر نه دی معلوم. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
دې دوران د سنټر رحمان ملک وینا وا افغانستان د مولا فضل الله پاکستان ته حواله کړي نو ورسره به دلته د ترهګرۍ کاروایانو کې کمی راشي. د غونډې په وخت د نیکټا یا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی خصوصي ادارې رابطه کار حامد خان د کامی تګلارې په حق لا خبرونه ورکړه. د دې وینا وا چې د کامی تګلارې تر لاندې شپږ سلويخ زره د لټون عملیات شوي چې پکې یو کم 50,000 کسان نیول شوي دي. دا رنګ 8,000 کسان په هغه فهرست کې اچول شوي دي د چا چې نگراني روانه ده. دته په خبره تر اوسه پورې 130 کسانو ته 500 ورکړې شوې دي د کوم چې په جیلونو دننه او بهر ښه اثرات پریوتی. د حامد خان وینا وا چې قانون نافذونکو ادارو ځنی بینک اکاونټونه بند کړي چې پکې د 2 ارب روپو نه زیاتې پیسې وي او امکان و چې دا پیسې د ترهګرۍ لپاره استعمالې دي. د یو تپوس په جواب کې حامد خان وویل چې ملک کې د مدرسو صحیح تعداد نه دی معلوم، البته د ځنی رپورټونو تر مخه د دې شمېره د 18,000 نه تر 29,000 پورې ده. غونډې ته وویل شو خیبر پختونخوا کې د 200,000 نه زیات او پنجاب کې 100,000 د وسلو لایسنسونه منسوخ کړي شوی دي او دا شان سند او بلوچستان کې هم په دې کار روان دي. د غونډې په وخت د سېنېټر صالح شاه وینا وا د ترهګرۍ تړاو د مدرسو سره نه دی پکار، ځکه چې د کراچۍ پیښه کې ککړو کسانو کالجونو او پوهنتونونو کې سبقونه ویلي دي. دا شان د داعش او القاعده سره تعلق لرونکي خلک هم په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، نو ځکه حکومت لا په نورو تعلیمي ادارو هم نظر ساتل پکار دي. ریاض مساخ، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې وو کسانو ته د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل ګرځول دی او پر حکومت یې غږ کړی چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. دا خبره تیره ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال راډیو ته وکړه. د پنجشنبې یا زیارت پر سهار په دار په ځړول شوي وو کسانو کې درې بلوڅان هم شامل ول چې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای الوتکې تختولو په تور ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 140 پېښې ثبت کړې دي. سلطانی نونویل د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مرګ پر وروستیو سزاګانو درې لوی اندېښنې لري. یوه دا چې په هغه هیواد کې تورن شوي کسان منصفانه مقدمو ته لاسرسی نه لري او پولیس اکثر د تشدد کولو له لارې له مشکوکه کسانو د جرمونو اعترافونه اخلي. دویم دا چې په پاکستان کې د مرګ په خونو کې ډېر داسې بندیان شته چې د مقدمې پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و، او بل دا چې حکومت خلک بې لارې کوي چې ګواکې د مرګ له سزاګانو سره د ترهګرۍ او نورو جنایتونو مخنیوی کېدی شي. پنجشنبه یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شویو وو کسانو کې درې هغه بلوڅان ول چې په 1990 زیږیز کال کې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای الوتکه تختولې وه او د هغه الوتکې پیلوټ ته ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوڅ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې درې کسانو د رحم غوښتن لیکونه یا اپیلونه رد کړل شوي ول. د درې کسانو په 1990 زیږیز کال کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د اټومي وسلو ازموینې نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې له مودې راهیسې د بشري حقونو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقونو سرغړونې پټول کیږي او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د درې بلوچ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه، خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نشو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا و اوریده. تاسې مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com او همداراز تاسې کولی شئ چې پر ټویټر مشال رادیو ولیکئ MASHALRADIO او MASHALRADIO پر فیسبوک هم ولیکئ مشال رادیو. اول ته زموږ پاڼې او اکاونټونه پیدا کړئ, موږ تعقیب کړئ, نو تاسو ټولې خپرونې ترلاسه کولای شئ, شننې تبصرې او رپورټونه او خبرونه ترلاسه کولای شئ. ورځو جنوبی پښتونخوا ته. د بلوچستان د پښتون میشته سیمو کاروندګران وای د برېښنا یا بجلی کموالی زخت ورته تاوان رسوي. د دوی په وینا که د بجلی کمښت همداسې و نو به یې نه یوازې ولاړ فصلونه وچ شي بلکې د نورو هغو د کرلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وای بجلی وفاقي محکمه ده او وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. هلته د کوټې ښار د برښنا ویش ادارې مشر وای یو خوا بجلی کمه ده او بل خوا ته یې کروندګر په ناقانونه توګه هم استعمالوي. موریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وای یو پلو یې د ګرمۍ له وجې فصلونه زیاتې اوبه غواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وای کچیر د بجلی حالت هم داسې وو نو د دوی با کرلی ټول فصلونه تباسي. یو زمیندار حاجی اسمت الله کودیزی وای
کوتلری ځانته یو مرته 3 ګانټي دي کیږي راځول د دې پاره چې په حالت هم راځي بالا ځشم پر باندې کې کتاب اسان چې ټول ځانته یو مرته راځي په څو راځي.
یو بل زمیندار داوود خان علیزی وای په کار د چی د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
په کوتلری ځانته کې مرته څلور ګانټي بجلی راکې او په هغه کې نو بیا دا رنگم وچ کله باندې خراب کې کله یو ځای تار پریسي بیا نو ګسر دوی ګانټي کله یو ګانټي په یو په سلام نه رسې موږ شانس
د زمیندارانو په استازیتوب مې د حاجی اسمت الله کودیزی او داوود خان علیزی خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې ته کښې شوې. هغه وویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخته ګرمي ده. سبزیانې چې دي هغه تقریبا شپږمه ورځ اوبه غواړي او باغات چې دي هغه لسمه او اتمه اوبه غواړي. لیکن دومره سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونې را وړي دي هغه په مځکه کې دغسې پاتې دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوچ کر کې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه و بلوچستان ته لږ تر لږه 8 ګنټې بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکړي که دا هرتالونه او جلسونه وکړي. زه د وفاق ډېر سخته مطالبه کوم چې په کار دي چې زموږ صوبې ته کم سه کم 500 میګاواټه بجلی ورکړي نو بیا موږ ته یې بجلی میلاوېدلی شي.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. نو هغه وویل
موږ د واقدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپۍ د دې دپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي. هغه باوجود دی زموږ صوبې کې و زمیندارانو ته و کورني استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکړي. دی پر ځای 3 ګنټې ورکړي, چا ته 2 ګنټې ورکړي. موږ به په دې کې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې واپدار پر لار وو.
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
دا خبره منو چې زموږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرڅېږي. دوی راسره کښېني بشمول د وفاقي وزیر بشمول د چیف اګزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې لا ورسره کښېنستلو د دې سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلی غزمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې څلور څلور د 50 یا 60 هارس پاور موټرونه لګولي دي. د دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. زمینداران باید د درو څلورو پر ځای یو موټر ولګوي نو بجلی به په خپله سمه شي.
بلی غزمان ویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2018 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میگاواټه بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتنې سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري، بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
د بوروال کاکړ رپورټ مو اورید. د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وایي داسې هیڅ هیله نه لري چې حکومت به دوی خپل کورونه تستانه کړي. د کډوالو مشرانو تیر ورځ د پېښور په پریس کلب کې له پاکستانی پوځ غوښتنه وکړه چې نور دې د میرامشاه او میرعلي بازارونه نه ورانوي. له دې کډوالو سره د مشال راډیو خبریال خالد خان خبرې کړې دي.
ایسا علم نشتا چې میشتا یا سب پراگرس لور یہ پاس کڑا نه دا میشتا قانون نه دا پاس کڑا پاس واپس کوي مینا واپس کول یې میږ امید نشته چېر څرنګې مو واپس کړو که چېرې واپس کولی خو میرته به برید وچالی وای کول به وچالی وای میاشت به وچالی وای خو میرته خو واپس کول څه امید مې نشته. لور مې پرېږدي نه حکومت دا خیال نشته چې وزیرستان ده وزیرستانیون ده وزیرستان ته لور شي.
مونږ نوم سلیمان ده در پخیل د وړ مونږ مارکیټونه دي په میرانشاه کې او میرعلي والا دا ټول د مونږ عزیزانو مارکیټینه دي که نه مارکیټ خو بیا جوړ شي حکومت ته امداد ورسره وکړي لاک دوه لاکه په دوکان باندې درې لاکه څلور لاکه وبه شي خو په هغه کې د کروڑو روپۍ سامان پروت ده. حکومت ته مونږ برزور اپیل کوو چې نوره چې دا څومره یې کړي دا خو یې کړي دي نور دا دغه کار بند کی.
زمانو عبد الحمید خان وزیر شمالی وزیرستان گوان غر کری زما تعلق ته نو کور خو ته ته سوی متلی کړه چې جهال چاته خپل وطن کشمیر دی کنه نو مدلا هر سره د وړي چې مدلا دلته بدی کم کورونو کې مدلا دوی ملک یا دی بل نه غي مدلا چې وړ بچی ته وایي چې یاره زما مدلا د خپل لکم خلو دنه کنه نو مو خدا دا مدلا چې ټوټلی وزیرستان به تقریبا په دغه میار تقریبا ٹوٹلی پاتی رہی کہنا.
زمان احمد جان دے او مونگ دا غواڑو چې زمونږ کل خپل علاقې ته واپس شو زمونږ کورونه آباد شي زمونږ بازارونه آباد شي زمونږ تعلیمی ادارې آباد شي او مونږ هلته خپل په امن سره زندگی تیرا کړو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د کورمې د پیرقیوم سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د بسم الله جان د نجونو په ښوونځي کې د استادانو کمی پوره کړي. دوی مشال راډیو ته ویل حکومت دې د لومړنیو زده کړو ښوونځیو ته میډل او های درجه ورکړي. دوی وایي که حکومت ژر تر ژره د تعلیم اسانتیاو ورنه کړي نو ګڼې نجونې به له تعلیمه بې برخې شي. چارواکي د پیرقیوم د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب وایي؟ په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو.
حکومت ایجنسی کې د پیرقیوم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه دا ده چې څلورم جماعت نه پس ماشومان جنکې نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولی ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر څلورم جماعت پورې دي.
مو بشي ډېرې کمزوري دي بیخي تعلیم اجنه کمزوري روغلت هغه سره تعداد زیاته هغه درې دوه کسونې دي او موږ ته په کور د پنځه کسونې دا وشي او بل دا مو مطالبه ده چې موږ ته د سکولونو په کور د های شي یو میډل شي. خل غریبون دي په سکولو ته سدې ته سوای نه شي او ګوډي 1500 روپۍ مونږ پیس راځي.
حبی پنامه یو بل اوسیدونکي مشال لوډیو ته ویل چې دوی غواړي چې خپل ماشومان ته تعلیم ورکړي خو په سیمه کې ورته تعلیمي اسانتیاوي نشته. دوی ویل چې که حکومت په سیمه کې تعلیمي سهولتونه زر تر زره ونه کړي نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محرومه پاتې شي.
تعلیمي معیار خو کوم نه هسي کمزور دی یو کورسونه ستر دی او بل سکول کې سټاف کم وي کلاسونه 15 شپږ یو میسیون یا ټیچر کوم یا غو سره درې وي نو یو جدید دور دی کې هم موږ بچی ماتلا تعلیم حاصل کې سبب هم دا لیډی ډاکټر جوړیږي انجینیر به جوړیږي بل بل پوسټونه ده بسي نو کدا تعلیمي ونه کړو دا سټاف پرانه شو دا سی کمپلیټ یو تعلیم ور کړی نه شي نو دا مو تعلیم نه محروم پاتې شي.
په دې اړه د تعلیم محکمې یو مشر سردار محمد مشال لوډیو د ویل چې د زنانو په دې سکول کې د استادانو شمیر دوی پوره کړی دی او زیاته وی چې کده نور استادانو ضرورت وي نو د هغه لپاره به دوی پولیټیکل انتظامی نه غوښتنه کوي.
البته
د
تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي. واضح دي چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
تازه مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. ورزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې.
په خیبر پښتونخوا کې د ولایتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګاله شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماندي او امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان نن مشال راډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو قائمه کمیټې پر افغانستان غږ کړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی وروسپاره. د غوښتنه د دې کمیټې په هغه غونډه کې وسوه چې پرون د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار دا خبره رد کړې ده چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال راډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنجشنبې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلند بند کړي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلیغ الرحمن مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. د دې سازمان مشر احمد اعظمجو د لاس تراوړنه د پنجشنبې په ورځ اعلان کړ. د ویل له دې ښکاري چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو تباه کولو پر لور په ښه توګه روان یو.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورید. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي ملک د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر وړ د ترهګرۍ پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د ادارې په وینا تر سوچې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق ته نو د حکومت په وینا چې نه یوازې به د ترهګرو پر ضد په قبایلي سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولای شي. ادارې زیاتوي د دې سره سره با سیکورټی نافذ کوونکو ادارو او حکومت له په خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وي، ځکه چې د رښتیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندوستان په پاکستان کې په ریاستي کچه ترهګري کوي. ادارې اخیری کې لیکي بل پلو د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې لړکي په سستۍ هم ګوتې راپورته شوې دي. نو پکار دي چې دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوست په ګډه سره کړي دي باید چې هغه عملي کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼې خپلې ادارې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلې او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګوندیز غونډه وشوه. د دې نه وړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیښې له کبله نیمګړې پاتې شوې وه، خو پرونۍ غونډه کې په ذکر شوې منصوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او اندېښنې د حکومت په وړاندې کېښوې. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د دوی ګیلو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منصوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو، کومه چې ډېر ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک کې د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. دریا اخري کې وایي چې د دې اتفاقګرۍ سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منصوبه سرته ورسي. خو د دې لپاره دا هم ضروري ده چې د دې منصوبې ټول ملک ته یو شان فایده ورسي او په خاص توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه دې سیمو او د دې خلکو ته لوی زیان رسیدلی دی.
دا دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلی په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنۍ مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جعلي ډیګریانې ترلاسه کړې. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پاکستان کې سختدریځي په زیاتېدو ده چې له کبله یې پر مذهبي لږکیو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپل دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتي ادارې اف آی ای له اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یوه لویه جټکه ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل به وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ نومې کمپنۍ ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستي او جعلي سندونه یې ورکړي دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالی نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د درغلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخې ته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وایي کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساوو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیعهګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیښه چې ځانمرګي برید وو پکې یو شپېته شیعهګان وژل شوي وو. مجله زیاتوي چې پاکستان کې زیاتره بدامنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو پکار دی چې د دې ترڅنګ د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي. یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي، تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکو او یو شمیر څېړونکو شنونکو په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی. که څه هم پاکستانی حکومت دا تورونه ردوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ د مشال راډیو خبریال مجید بابر د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې.
پاکستان یو واری بیا ویلی دی چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړو او زموږ مشرانو مخکې همدا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی، بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت پخپله دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغې د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبرې په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي، پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې یې د امن په مخه وسلو ایښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي
چې
پاکستان کی دی واغه وسلوالی په افغانستان کی دی په ټول کې پاکستان کنټرول نه لري اما شورای کوټه باندې او پاکستانی باندې کنټرول لري پاکستان د ګوبټلیک په شهر ته له خپلې وسومره مطرحېږي آی اس آی او دوه کوي پاکستان ته کې صداقت دي څومره خو کولی شي چې اقامي ته ووایي چې نه کبال نه وځه
خو کارپور رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافي نه دي بلکې د ده په خبره افغان او پاکستانی حکومتونه باید د افغان امن لپاره یوه جامع تګلاره ولري
خپله افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغې څنګه دا خبرې کول غواړي هغوی به افغانستان طالبانو له څه ورکړي افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والی چین پورې او د امریکې نه والی ایران پورې چې دغه جوغه جوړه کېږي پرېکړه کېږي د دغه مشري به افغانان کوي خو د افغانستان حکومت ما په خیال مو تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم وي یا هغه میډیا کې راغلي وي پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی
که څه هم دواړه هېوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي خو تر دا مهال ساملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ییزو هېوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي
د مجید بابر رپورٹ مو اوریدل پاکستان خبریدونکې ورځپاڼې ډان په خپل اداره کې د هغه هیواد د ملي یکجهتۍ یا یووالي کونسل هغه پریکړه ستایلې چې په جمعتونو کې به د جمعې د ورځې خطبې څاري او هغه خطیبان چې کرکه خپروي پر ضد به اقدامات کوي د دې ادارې مهمې برخې په دې رپورټ کې واورې له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي په پاکستان کې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه یا پر سرخ دریځۍ غلي پاتې شوي دي او یا یې هم ورباندې ډېر نرم تنقید کړی دی ورځپاڼه لیکي ښایي همدا لامل وي چې اوسمهال په پاکستان کې سخت دریځه ډلې د خپلو مقاصدو لپاره خلک ځان ته جذبوي د سخت دریځه ډلو د فعالیتونو ضد چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه هر اقدام کوي باید ملاتړ یې وشي همداسې اقدام د پاکستان ملي یکجهتۍ یا یووالي کونسل د نهې پر ورځ وکړ دا شورا له یو شمیر مذهبي سیاسي ډلو جوړه ده او په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته پریکړه وکړه چې اوس به د هرې جمعې پر ورځ په جماعتونو کې خطبې او ویناګانې څاري او د هغو خطیبانو پر ضد به کار روایي کوي چې مذهبي یا فرقیزه کرکه خپروي ډان ورځپاڼه وایي د ملي یکجهتۍ کونسل د دې پریکړې ملاتړ ځکه پکار دی چې دا شورا غواړي چې په پاکستان کې مذهبي او فرقیزه آرامي او یووالی دود کړي شورا دا پریکړه هم وکړه چې د جماعت خطیبانو ته بوای چې د خپلو ویناګانو موضوعات اخلاقیاتو او بشري ستونزو ته ځانګړي کړي ورځپاڼه وایي په تیرو وختونو کې هم د یکجهتۍ کونسل د مذهبي او فرقیز یووالي لپاره کار کړی دی خو پوښتنه دا ده چې د دې شورا اوسنۍ پریکړه به څومره مؤثره وي ورځپاڼه کاږي په تیرو څو میاشتو کې حکومت د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد د اقداماتو او یو شمیر کسانو نیولو دعوې کړي دي خو آیا حکومت له دې اقداماتو سره بریالی شوی چې کرکه خپرونکو ته قوي پیغام ورکړي او که څنګه د ورځپاڼې په اند که تیرو وختونو ته ولیدل شي نو دا ډول اقدامات ځکه نه دي بریالي شوي چې مذهبي ګوندونه په خپله په دې کې پاتې راغلي دي چې له خپلو لیکو کرکه یا نفرت خپرونکي کسان وباسي او یوازې یې کړي د دې ناکامۍ لامل دا دی چې د ملي یکجهتۍ کونسل ځینې ګوندونه خپله له هغو ډلو سره ولاړ پاتې شوي دي او د هغوی ملاتړ یې کړی دی چې د نورو فرقو ضد ویناګانې او فعالیتونه کوي ډان ورځپاڼه زیاتوي اوس باید مذهبي ګوندونه یوازې د وینا یا بیانونو تر حده نه بلکې په عملی توګه د اثبات یا ثابت کړي چې کرکه خپرونکي ویناګانې به نه زغمي او هغه خطیبان او ملایان به غندي چې په ټولنه کې فرقیز نفرت خپروي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي اوریدونکو کوسم وخت شوه دی د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په دې خبرونه کې بعد د بنو د هما ارشاد کیسه واوري هما ارشاد
په بنو کې زده کړې کړې دي او په هغه کلی نه راغلی دا چې پکې نجونو زده کړې نه کولې. همداراز ما ارشاد خپل زده کړې هغه مهال وکړې چې کله یې په کور کې پیسې هم نه وي او د فیس ورکولو توانې هم نه لاره. خو اوس یې په کالج کې استاد ده، خبریال هم ده او د ټولنیزو چارو لپاره هم کار کوي او د ښځو د حقونو لپاره هم مبارزه کوي. د روښانه مستقبل جوړونکی منور شاه دی، خپرونه په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي که یوې خواته بدمنې پښتنو ته ډېر ځاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان تر څنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړی. او د هغې لوی مثال دا دی چې په تیرو لسو دولسو کلونو کې وسلوالو په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړي دي. که څه هم د حکومت له اړخه د ویجاړ شوي سکولونو د بیا رغونې کار روان دی، خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډېر بیدار شوي او په دې پوهېدلي چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکۍ هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکی روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکې شته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې یې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې اونۍ په خپرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمته جنۍ هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر مهنت پکار دی. نوموړی د خپل تعلیم په حق لا وویل،
خپل اډوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې مو مخیل چې دا غینه کړی دی. او دین بعد می سر مې میټریک د های سیکنډری سکول غلمندینا ای گریډ باندې کړی دی. او د دین پس ایس ای سی مې کالج بنو نه کړی دی. او د دین پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنٹیر اډوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ اګین بی ایس سی کړی دی او ماستر د ګومن یونیورسټی نه کړی دی.
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړې وه، خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما اراده وه انجینیرنګ کوم، میډیکل طرف ته زما هغه نه وه. ما پری انجینیرنګ کول، خو انجینیر خو چونکې جوړه نه شنه وه. د فاینانس چې ماشین مسلې وې کنه کور کې، نو ماشین مسلې د وجه نه انجینیر خو جوړه نه شنه. ما پری انجینیرنګ کو ایف ای سی او دینه بعد ما بی ای سی وکړله. شروع ما میډیکل سایډ ته اراده نه وه، خو زما میتھمیټکس چونکې ډېر خوښ وو، نو دې وجه نه ما غوښتل چې زه انجینیر جوړ شم. خو چونکې چې هغه لپاره ډېر زیات پیسې په کار وې او زموږ سره دونه پیسې نه وې، نو بجای دې چې زه انجینیر جوړ شم زه دې سایډ ته لاړم. ما بی ای سی وکړل میتھمیټکس ډبل میتھس او فزیکس، هغې نه پس ما ماستر وکړ میتھمیټکس.
هما بیبی وایی پا پینزه ورونو خویندو که ده طولو مشرده نوزکه پا سر دیر زیمواری با. نمولی نمو پختلی چه ده غیر سرکاری تنظیمونو سره کار کولو، یعنی ده خیر خیگری کارونو تا یه سنگ پا مو گرزیده.
دی کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو به دواګانې راته کولې. نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل خغټه خبره دا وه چې زمونږ د علاقې جنیاتي چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې. نو ما وایي چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي. اوس هغې نه بد زما ډېر خوښ شو چې یو دوه میاشتې کار مې وکړو. یو بیسک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دغه وو چې د دې سیلری زیاتې وي، د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلری زیاتې وي. نو ما ته د فاینانشیل پرابلم کور کې ډېر زیات، نو دې د وجه ما دا سیکټر جوین کړ. خو چې یو دوه میاشتې ما کار وکړو، نو د پیسې خو به ما سیلری خو به ما تاسې هم راتله. خو دې ما ډېر زیات کې خوند واخیسته ول چې دا به ایجوکیشن باندې کار کوو، نور داسې د خدمت کارونه یې کول.
هما ارشاد اشپالسم د میتھمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي. خو د دې ترڅنګ د خیر خیګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړی په دې نظر ده چې د ښځو مسلې یوه ښځه په خطوګه راپورته کولی شي.
د سوشل سیکټر سره سره چونکې میډیا ته یو جینۍ په کار وایو اداره هغې ته جینۍ نه د بڼو نه څوک هغې سره ریپورټر نه جوړېدل. نو د یمو استاد په مدد سره هغې ما ته وویل چې ته ریپورټنګ کولی شي. نو دا ریپورټنګ چل مې زده کړ او د دې سره د دې ادارې سره ما کار سټارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم. اوس شو کې کار کوم، داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم، خو یو نیمه د فیمیل مسائل شي، د کالج پرابلم شي، د ماشیشی نور فیمیل، چونکہ دا فیمیل آواز فیمیل و فیمیل خو چتولی شی، نو دے وجہ نا دا میڈیا سرا مکار سٹ کر تر اوسا پر آئی ڈی پیز باندے میں دیر کار کردے، ایجوکیشن باندے میں کردے، بنو کالجز کے چی مسائل دے آگے باندے میں ریپورٹنگ کردے.
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي، دا راز د خیر خیګلې کارونو او خبریالۍ ته هم وخت وباسي. دا هر څه څنګه ممکن شو؟ نوموړي وویل،
اصل سوشل سیکٹر داسې دی چې دا تھرو آؤٹ نه کړه، پروجیکټ وی نو پروجیکټ ختم شي، پروجیکٹ ختم شي نو د کالج چې چونکې ټیچنګ دی، د کالج هغه باندې فنډ باندې جاب، او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکٹر کې پروجیکټ چونکې پرمننت جاب نه دی، ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منتھس وی 6 منتھس وی نو د سره سره ماته اپورچونټی ملاوي، نو د کالج او کالج جاب چونکې ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې.
هما ارشاد ویل، د کورنۍ نورته ډیر ملاتړ ترلاسه دی، خو په سر کې به یې د چم گاوند خلکو ځنې وخت د خیر خیګړې او خبریالۍ په کارونو نیوکې کولې. چې اوس پوه شو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې په شان تعلیم وکړي او د خپلو کورنیو شامله جګه کړي. د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د هلو ځلو په اړه څه احساسات لري؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل،
ډېر زیات دعا کوي ماته کنه، هغه چې تاسو د وجه نه زموږ کور کې چینجز راغل، د بچي سبق وایي او د فاینانشل مسایل چې دي، صرف تاسو د وجه نه چې تاسو ایجوکیشن وکړو، تاسو نوکری کې دونه منډې ترډې وای، نو دې د وجه دا چینجز راغل، هغه په دې باندې ډېر زیات خوشحالي دي. چې ډېر نږدې دي، فار اگزامپل یا خاله دی یا محمود، هغه خو دا اپریشیټ کوي، ولې دغه جینې دی او عزت پردې کې، د پردې کې کلچر د نن زه چونکې د مونږ علاقې سینسیټیو، تاته پته ده مونږ بورکی مرکی اچو، نو دې کې زنه د کار کوي، نو هغه ډېر زیات خوښ وي.
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوای چې اوس یې خپل ژوند د انسانیت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکې بتل خپل هلې ځلې جاری ساتي.
مخه صرف زما د دې چې دا کوشش جاري ساتم، د زما ایم د زندگی یو مقصد دی، زمام د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه، او نو زه خپل فیملی ته د زیات سپورټ ورکوم، چې دا یو نو بهت سپورټ لري نو فی الحال، او چې خپل ځای نو یو رسې بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره دا تړلې نه، تر مانه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه، زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم، ولې چې دې سره زما کیریئر او دې نه بغیر نه شي پاتې کېدلی. د خلکو د خدمت د پاره یو هر چي یو مقصد دی، زمام د مقصد دی د خلکو خدمت وکم، زه جست پیسې د پاره نه کوم، پیسې خو ما ته هر طریقې نه راځي، خدای یو خدمت دی، نو د خدمت زه غواړم چې کانتینیو شو ساتم.
هما ارشاد زیاتوي چې ټول انسانیت ته د خپل کورنۍ په نظر ګوري. تاسو د نوموړي د همت او لاسته راوړنو حال اورېده چې په یو وخت د ژوند په بیلابیلو برخو کې د وطن د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. د هما ارشاد په اړه د دې خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري څه نظر لري؟ د یوې لنډې د مینه پاسي اوري مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
روحانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا وار نوي کول او په خاص توګه د ځوانانو جنکو د هلو زلو تفصیل درکو چې وای خپل وطن با په خپل آبادوي. په دې کې تاسو د هما ارشاد خبري واورئ دي، نو موړي په کالج کې د تعلیم ورکولو ترڅنګ خبريالي او د خیر خیګړی کارونه هم کوي. د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد دا چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي، د نوموړي په حق لوای،
دا مې اف سی کې مې ټیچر و، او ډیر ښه ټیچر و، ډیر زبردست ټیچینګ یې کوله، او ډیر سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج ایز ا پولایټ ټیچر او هارډ ورکینګ محنتی ټیچر و کنه. ډیر جنکو دا سټڈی ډیر امپورټنټ او لکه ډیولپمنټ کوایشي ایمیج کنټری.
نوموړي زیاتوي چې هما بیبي خپل شاګردانو ته تل د مخکې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټي و کنه، چې موټیویټ مونږ به موټیویټ کول چې ډېر سټرګل کړه دا او ډېر زبردست دغه وجه نه ان دی ته زرال کنه. مونږ خپل حالات کتل غنا دې لکه دا ان جی او لکار دا چې خلک خپل خپل ټینګي کنا، خو مونږ دا خیال دک چې ان جی او کې څه برای نشتا، جنکو دا کار کوي شي ان جی او کې ډېر اپورچونټیز دي او ډېر خلک ورته راځي.
بلخوا هبا ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغې کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجی مونږ خو په بنو کې آی ډی پیز دپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغو دپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هم ارشاد مونږ سره تیرې کړي دي. هلته کې زه چونکې د دای ټیم لیډر وم نو مونږ آی ډی پیز دپاره خدمت کوو د مزورو خلکو. دې دپاره مونږ چاله ویلچیر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی چاله واکر په کار دی داسې ځینو مونږ ورکول او پریشر ریلیف میټرسې بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر وخت لپاره په کټ باندې پراته وي په بسترې باندې پراته وي نو هغو دپاره مونږ سره پریشر ریلیف میټرسې وي او نور مریضانو دپاره مونږ سره اسی میټرسې وي داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
د پښتنو په سیمو کې د خیر خیګړې د کارونو په لړ کې د خزینه کارکونکو لپاره حالات څنګه دي؟ صابر حسین په دې پښتنه وویل چې که د مذهب او پښتونولۍ د روایاتو خیال وساتل شي نو خاص مسله پکې نشته.
اصل سر جی دا کمیونٹی باندې انحصار کوي چې هغه ځای لوکل کمیونٹی والا لوکل خلک وي نو هغه د لپاره تکلیفات ډیر کم وي چې د بهر نه راشي. لکه په بنو کې چې موږ په کومه علاقې کې کار کول نو په هغه کې د خپل لوکل فیشن سره به خپل لوکل برکې سره چې به ډېر کم تکلیف ته پکې ځکه چې کمیونٹی ته د خلکو ته د خلکو خدمت ضرورت و نو هغه کې موږ ته کم تکلیفات راغلي. لکه اوپن فیس په چې ګرځېدل اوپن فیس ګرځېدل هلته ډېره مشکله ده او بیا کار کې ډېر رکاوټ راځي. نو چې د کمیونټي خلک په تکلیفات کم دي شته دي ځکه چې بعضي ځایونو کې مونږ ته بدایي چې ارتا صبح جینا کوي نه راولې ځان سره او بیا به مونږ هغه ځای ته اول نه مونږ ته اطلاع شي و چې اردې ځای ته تاسو مونږ راولې نو مونږ به هغه ځای ته کوشش کولو چې مونږ ځان سره جینا کوي نه بوزو. نو هغه کې به نقصان د کمیونټي ځکه چې کمیونټي خلکو ته هلته کې مونږ زنانه ته بنې شو ورتللې نو هغه کې کوم ډیسیبل زنانه هغه به مونږ نه پاتې کېدلې یا به نور څه داسې د زنانه فیلډ متعلق کارو
نو هلته د هما ارشاد خور نازنین بی بی دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي. وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار په شان ده ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا لکه ستر خور دی که نه هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاري کوي او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ ته کور ته راکولې که نه هغه ایجوکیشن په ما باندې هغې کړی ده او نوره خویندې وروڼه مې چې ایجوکیشن کوي هغې هم موږ سره سپورټ ته که دا هم ارشاد نه وه که نه یا ایجوکیشن نه شي کوی ځکه چې بابا مو دامره انکم نشته ده که نه چې هغه باندې موږ داسې هایر ایجوکیشن ورباندې کړی وه.
نازنین وایي کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځینې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه ماشره چینج کېږي که نه مشکې تېله تو تېله ویړ کې وایي لکه ایجوکیشن مې چې کو اوس خو ډېرې ویړ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او موږ شي جاب یا کوي انشاءالله یې څه داسې پرابلم نه دی. ډېرې والدیات کېله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغه چې هم ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هم ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلی دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق تاسو ورا نه وشي یا که نه بیا به تاسې په چا باندې بوج نه اوسته ځان ته به خپله لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دارا صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی به تعلیم او بیکاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولای. نو موله سه پیغام لري
بس چې زه خو دا پیغام ورکړم زموږ د معاشرې ته زموږ د خلکو ته زموږ د پښتنو ورونو ته چې خزه زموږ د بدن یوه حصہ ده دا زمونږ نه هیڅ کله هم نشي ګوشي کېدی. دې ته لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دغسې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي دوم افسره جوړه شي او د معاشرې خدمت وکړي دې له مونږ موقع ورکړو دوم مونږ مخکې راولو لکه څنګه چې مونږ خپل ځانونو له فایده غواړو زخم دې ته هم فایده پکار ده دې ته هم تعلیم پکار دی دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نارینه خلک خپل ځان لپاره غواړو نو دا هم زموږ د ورونو ته زموږ د معاشرې ته دا هم زما اپیل دی چې یار تاسو هم خپلې بچیانې د ملک د مستقبل لپاره د دوی د مستقبل لپاره مخکې راولئ او تعلیم هم ورکوئ هغې نه علاوه د زندګۍ هر سہولیت هغو ته مهیا کوئ.
سیرون کی وای چې هر قام با خپل مسلې په خپل هواروي او د هغې لپاره د یو قام نوې کول ډیر مهم کردار لري چې پکې د جنکو او هلکانو یو شان برخه اخیستل بنیادی اهمیت لري. د سیرون کو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دی او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قامونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.